دا پښتو خبرونه کې موزه نور یاس نوري هر کله کوم په دې خبرونه کې په ولسی جرګه کې د ولسمشر حامد کرزي لخوا د نوي نومول شو وزیرانو په اړه د نننیو بحثونو حال درکو. د نوي نومول شو وزیرانو په اړه یو تحلیل در اورو. پر ځین نور موضوعات محمد طالب او مرکی درته چمتو کړی. خو لومړی فريده هوټ سيفي توار ورکوم چې د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان په جنوبي سیمو کې له مخالفو وسلوالو سره د نښتې په ترڅ کې نن درې امریکایان ووژل شول. د افغانستان د دریو شمالي ولایتونو ولایتي شوراګانو نن په رسمي ډول خپل کار پیل کړ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د سوریه او د فلسطین له جلاوطنو سیاسي مشرانو او د حزب الله د مشرانو سره د خبرو لپاره نن دمشق ته ورسید. او د متحده ایالاتو ولسمشر وایي له توندلارو وسلوالو ډلو سره د مبارزې په برخه کې د مرستې لپاره یمن یا سومالیا ته د عسکرو د استولو هیڅ ډول پلان نه لري. لمړی د افغانستان اړوند خبرونه. د ناتو په مشرۍ د تلفیز وکونو په وی خبرې شوې لامی کې راغلي چې نن د افغانستان په جنوبي سیمو کې له مخالفو وسلوالو سره د نښتې په ترڅ کې درې امریکایان ووژل شول. په دې اړه ډیر تفصیل نه دی ورکړی شوی. مسؤلینو نن سهار وختي وویل چې د یکشنبې په ورځ په یو بل چاودنه کې چې هغه هم د افغانستان په جنوبي سیمو کې د سړک تر غاړې د خښ شوي ماین لامل وشوه، یو بل امریکایي عسکر او دوه هغه افغانان چې د سړک جوړولو کارکونکي وو ووژل شول. افغان ولسمشر په افغانستان کې د یو بریتانوي خبريال د وژنې په ارتباط خپل خوشيني څرګنده کړه. روپریت هامر چې د سنډي میرور په نوم یو ورځپاڼې ته کار کاوه، د یک شنبه په ورځ د سړک تر غاړې د یو خودل شوی بم په پیښه کې ووژل شو. د امریکایي سمندري ځواکونو سره چې د هلمند ناوي ولسوالۍ ته نږدې سیمه کې د غزمی لپاره تللی و ملګری وو، او هلته یې هڅه کوله چې د هلمند د حالاتو په اړه رښتینی راپور برابر کړي. ولسمشر کرزی د وژل شوی خبریال کورنۍ ملګرو په بریتانیا کې د خبریالانو ټولنې ته خپل خوشیني څرګنده کړه او تسلیت ورته وایي. ورسته له هغې چې د سوداګرۍ وزارت لپاره نومول شوی وزیر محمد هادی حکیمی د ځینو شخصي ستونزو له امله په دغه پوست کې له کار کولو څخه معذرت وغوښت، د ولسمشر لخوا محمد ظاهر جاوید دغه پوست ته ونومول شو. د افغانستان د جمهوري ریاست د چارو د ادارې ویان فیضي زدران ازادۍ راډیو ته وویل چې ښاغلی جاوید به ډېر زر ولسي جرګې ته ور وپېژندل شي. ویل شوي چې د اوبو او برېښنا وزارت لپاره نومول شوی وزیر به هم په نږدې راتلونکي کې ولسي جرګې ته ورمعرفي شي. نن د عدلیې د کلو د پراختیا او بیارغونې، د مخدره موادو پر ضد د مبارزې او د ملکي هوایي چلند او ترانسپورت وزارتونو لپاره نومول شوو وزیرانو د ولسي جرګې په غونډو کې خپل پروګرامونه تشریح کړل او د وکیلانو پوښتنو ته یې ځواب ورکاو. او د افغانستان د دفاع وزارت ویلي چې افغان ځواکونو ته د امریکایي ځواکونو څخه د بګرام د زندان د بندیانو د سپارلو لړۍ پیل شوې ده او تر راتلونکو څو میاشتو پورې به بشپړ شي. تر لږ ځنډ وروسته د خبرونو ادامه اورئ. د امریکا یو جګپوړی پوځي مقام وایي له ډیپلوماسۍ او اقتصادي بندیزونو اغیز ونه کړ، نو واشنگتن به هغه احتیاطي پروګرام عملی کړی چې د ایران د اټومي پروګرام د مخنیوي لپاره یې برابر کړی. جنرال ډیوید پیچوس چې په منځني ختیځ، خلیج او جنوبي آسیا کې د امریکایي ځواکونو مشري کوي، د دې احتیاطي پلان جزئیات څرګند نه کړل. جنرال پیچوس د امریکا له سی این این ټلویزیون سره په مرکه کې همدارس د ایران پر اټومي تاسیساتو د اسرائیلو د حمله احتمال رد کړ او ویل د لویدیز لپاره اوس هم د ډیپلوماسۍ له لارې د ایران د اټومي پروګرام د حل امکان شته. د ایران د بهرنیو چارو وزیر منوچهر متکی د سوریه او د فلسطین له جلاوطنو سیاسي مشرانو او د حزب الله د مشرانو سره د خبرو لپاره نن دمشق ته ورسېدو. ایرانی ډیپلوماټان وایي متکی به په دمشق کې د ایران په سفارت کې د حزب الله د عمومي منشي حسین الحاج حسن، د فلسطینی حماس ډلې د سیاسي جلاوطنو مشرانو او نورو فلسطینی ډلو کوربه وي. د ایران د پارلمان د سیډونو په نتیجه کې دا څرګنده شوی چې د تهران په خانه سرانوال د جولای په میاشت کې تر انتخاباتو وروسته د حکومت ضد نارامۍ او پترس کې د نیول شوو اعتراض کوونکو د لکتر لګه درې تنو د وژلو مسؤل دی. کاظم جلالی چې د دې تحقیقونکې ډلې ویان دی وایي په زندان کې د دې درې تنو مرګ د وهلو ډبولو د سمو اوبو خوراک او صحي شرایطو د نه لرلو له امله و. متحده عرب اماراتو او جرمنی پر ایران غږ کړی چې د خپل اټومي پروګرام په اړه د نړیوالو د اندېښنو د لرې کولو لپاره زیات کار وکړي، کنه د نورو نړیوالو بندیزونو منلو ته دی تیار شي. د ایران یو محکمه به د شنبه په ورځ په دې هیواد کې د وی نیول شوی فرانسوي میرمنې د محاکمې په اړه وروستۍ غونډه وکړي. د میرمن د جون په میاشت کې تر انتخاباتو وروسته د نارامۍ او پترس کې د جاسوسۍ په تور نیول شوې وه. د هغې د مدافع وکیل قبل نن ویل شوي هیله من دی چې پر میرمن کلوتید ریس لګول شوي تورونه به لرې شي. د دې فرانسوي میرمن محاکمې د فرانسې او ایران ترمنځ اړیکې له ستونزو سره مخامخ کړي دي. میرمن ریس په ضمانت خوشي شوي او د فرانسې په سفارت کې د خپلې راتلونکي محاکمې انتظار کوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر کیدو ویسترویلا نن اول یمنی مقامات ورته ویلي چې دوی د پنځو جرمني او یو بریتانوي اختطاف شوو کسانو په اړه معلومات لري. یاد شوی کسان د تیر میلادي کال د جون په میاشت کې په یمن کې برامته شوي وو. ویستر چې نن په یو ناڅاپي سفر یمن ته تللی وروسته له هغه چې د یمن د جمهور رئیس عبدالله صالح سره یې وکتل دغه څرګندونې وکړې. تمه کیږي چې د دواړه مشران به وروسته له دې پر امنیتي مسلو هم وغږیږي. شمالي کوریا متحد ایالاتو سره د سولې د خبرو غوښتنه وکړه او د اټومي بي وسلي کولو په هدف له نړیوالې ټولنې سره د بندیزونو د ختمولو په شرط خبرو ته چمتووالی وښود. متحد ایالات وایي کولی شي له شمالي کوریا سره هغه وخت د سولې خبرو ته تیار وي چې شمالي کوریا خپل اټومي فعالیتونه پای ته ورسوي. د متحد ایالاتو لخوا په شمالي کوریا کې د بشري حقوقو په برخه کې نوی ټاکل شوی ډیپلومات نن وویل تر دې دمخه چې شمالي کوریا له متحد ایالاتو سره د عادي اړیکو تمه ولري د دې هیواد مقامات باید په خپل هیواد کې د بشري حقوقو د وضعیت ښه کېدو ته کار وکړي. او د انګولا پولیس وایي چې نن یې دوه مشکوک کسان د توګو د فوټبال د ټیم پر غړو د ډزو په ارتباط نیولې دي. د انګولا ملي راډیو وایي دا دوه کسان د جمعې د ورځې د حملې زیاته نږدې په کابندانو سیمه کې نیول شوي. د برید هغه مهال شو چې د انګولا د فوټبال د ټیم بس د کانګو د جمهوریت د تیلو غني سیمې کابندا ته داخل شو. په دې پیښه کې د توګو د فوټبال د ټیم د روزونکو مرستیال او مطبوعاتي ویاند ووژل شول او نه تنه نور ټپیان دي. ټاکل شوی و چې دا ټیم د افریقا د اتلولۍ په تورنمنت کې چې د یکشنبې په ورځ پیل شو ګډون وکړي. دوی په دې تورنمنت کې د برخې اخیستو څخه ډډه وکړه او پرون له انګولا څخه بیرته خپل هیواد ته ستانه شول. او اوس هم د افغانستان اړوند سپورتي او اقتصادي خبرونه اورئ.
د افغانستان ترانسپورت او هوایی چلند وزارت ته نومول شوی وزیر وایي چې دای به د افغانستان د اقتصادي پیاوړتیا لپاره د ځمکني او هوایی ترانسپورت د پراختیا اسانتیاوې برابرې کړي. انجینیر عبدالرحیم اوراد چې نن یې خپل 15 کلن کاري پروګرام د ولسي جرګې غړو ته تشریح کولو وویل چې د ترانسپورت پراختیا د دغه هیواد اقتصاد پیاوړی کولی شي. نوموړي د هوایي ډګرونو د رغونې او د ترانسپورتي سیستم د تنظیمولو ژمنه هم وکړه. د کندز ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې د بادامو د حاصلاتو له خرڅلاو څخه یې ډیره ګټه ترلاسه کړې ده. کابل چاپ افغانستان ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې سږ کال له دغه درکه 1,00,000 افغانۍ ترلاسه شوې دي. خبر ځای وایي چې دا د تیر کال د حاصلاتو 2 چنده ښیي. او اوس هم ورزشي خبرونه. د افغانستان د ځوانانو ټولنې د دغې ټولنې په انګړ کې دننه د اندام د ښکلا یو نوی کلب جوړ کړی دی. باختر دولتي اژانس لیکلي چې دغه کلب په خو او پرمختللو وسایلو سنبال دی. دغې ټولنې ویلي چې د افغانستان په ولایتونو کې هم په لسګونه کلبونه جوړ کړي دي. د فوټبال هغه سیالۍ چې له مودې څخه په کندهار ولایت کې پیل شوې دي لا هم روانې دي. د کندهار ولایت د ورزشي امنیت د خبر له مخې په دغو لوبو کې چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې ته د لوبغاړو د غوره کولو په هدف جوړې شوې دي د ولایتونو نهو لوبډلو ګډون کړی دی. ویل شوي چې د دغو لوبو د لیدلو لپاره هره ورځ په سلګونه نندارچیان راټولېږي.
تاسو ازادي راډیو اورئ. د ولسمشر حامد کرزی لخوا د نویو نومول شویو وزیرانو څلور تنو نن په ولسي جرګه کې د خپلو پروګرامونو په اړه د دې جرګې غړو ته معلومات ورکړل او د هغوی پوښتنې ځواب کړل. په ولسي جرګه کې د نننیو بحثونو په اړه له راپور سربیره د نویو نومول شویو وزیرانو په اړه یو تحلیلي مطلب لرو. د لندن له کنفرانس څخه د افغانستان د دفاع وزارت د غوښتنو په اړه د دې وزارت د ویاند تازه څرګندونو حال درکو. افغان حکومت د بګرام د زندان د مسؤلیت سپارلو په اړه مو د عدلي وزارت له تخنیکي معین سره مرکه کړې ده.
فکر مکسیکی شوکی ولچیگی چانسی دی دونائی دی لکی
د عربي متحده اماراتو د یوې محکمې د حکم په اړه چې د دې هیواد دولت د رئیس سکه ورور شیخ عیسی بن زید ال نهیان د یو افغان د وهلو شکنجه کولو او بې ستره کولو له تورونو معاف کړی د افغانستان د بشري حقونو د دلیل یو غړي سره مرکه کړي.
افغانستان دولت اوس جدي مسؤلیت کړي د اساسي قانون مطابق چې دغې موضوع څېړنه وکړي او د دې موضوع ته رسیدګي وکړي.
په پاکستان کې د ناامنۍ وروستیو پیښو له حاله مو خبرو راسره اوسئ. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل، ولسي جرګې ته د جمهور رئیس حامد کرزي لخوا د وړاندې شوي وزیرانو له ډلې څخه نن د دې جرګې عمومي غونډې ته د عدلي، ترانسپورټ، د کلو د بیا رغونې او پراختیا او د غراز د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې کاندیدو وزیرانو خپل راتلونکي کاري پلانونه تشریح کړل. د کاندیدو وزیرانو د ولسي جرګې د غړو پوښتنې هم ځواب کړې او څلور واړو ژمنه وکړه چې د اداري فساد په وړاندې مبارزه به د دوی د کارونو په سر کې وي. په دې اړه پام وکړئ له کابل زموږ د همکار راپور ته.
د ولسی جرګې د دوشنبه د ورځې په عمومي غونډه کې چې د سلورو تنو وړاندیز شو وزیرانو د راتلونکو کاري پلانونو تشریح کولو ته ځانګړې شوې وه. په سر کې عدلي وزارت کاندید حبیب الله غالب خپل راتلونکي کاري پروګرامونه تشریح کړل. کاندید وزیران د خپلو کاري پروګرامونو د تشریح په مهال د ولسی جرګې د غړو له سختو پوښتنو سره هم مخامخ شول. عدلي وزارت ته وړاندیز شوی وزیر حبیب الله غالب د ولسی جرګې د یو غړي د دې پوښتنې په ځواب کې چې دا مهال په محابسو کې د بندیانو حالت ډیر خراب دی او په هغوی زور زیاتی کیږي وویل.
مشکل تو خدمت است، مشکل ما هست، یک مشکل ساختمانی است.
د زندانونو په اړه دوه ډول ستونزې لرو، یو د زندانونو د ودانۍ په برخه کې او بل بندیانو سره د زندانونو د مسؤلینو ناسم چلند. د بد چلند موضوع له فساد سره د مبارزې له لارې هواریدای سي. خدا چې مجرمین باید د جرایمو پر اساس جدا وساتل سي چې حقوق یې خوندي سي، دا جلا ودانۍ ته اړتیا لري. د دې هدف د ترلاسه کېدو لپاره باید د ښځینه او نارینه بندیانو لپاره جلا زندانونه جوړ سي.
د سرګند کړه چې هڅه به وکړي ترسو د ټولنې او خلکو له غوښتنو سره سم قوانین وزه او دې ته زمینه مساعده شي چې خلک له قانون څخه د سرغړونې پر ځای د قانون درناوی وکړي. له ښاغلي غالب وروسته د کلیو او بیارغونې وزارت کاندید جارالله منصوري خپل راتلونکي کاري پلانونه تشریح کړل او سرګند کړه که چیرې بریالی شي نو د ملي پیوستون پروګرام به لا پیاوړی او په دې وزارت کې به د بهرنیو کارکوونکو شمیر ډیر کم کړي. د وویل چې د کلیو او ولسوالیو د لارو جوړول او په هر سیمه کې متوازنه پراختیا د کار یوه مهمه برخه ده. د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت ته نومول شوی وزیر انجینیر عبدالرحیم اوراز د خپل کاري پلانونو د تشریح په ترڅ کې وویل چې دای به هڅه وکړي ترسو د آریانا افغان هوایی شرکت په برخه کې شته ستونزې هواري او ټولو اروپایي هیوادونو ته د الوتنې سهولتونه برابر کړي. ښاغلی اوراز د اداري فساد په وړاندې د ټینګې مبارزې ژمنه وکړه او د ولسی جرګې د یو غړي د پوښتنې په ځواب کې وویل چې په یو شمېر ولایتونو کې به هوایی ډګرونه جوړ کړي او په دې وزارت کې به کارپوه سامتا وسپاری.
سیزده میدان هوایی که من نام بردم اگر تمامش مشکلات وجود داره
در لس هوایی دگرونه چه ماواش و التول با پنریوال میارونو برابر جور کلو. ده غراز کم کسان چه کارپونه دی او پا دی وزارت که کار کوی ده هوگوی پر زای بنور کسان و گمارو. مرده هم پا پام که لرو چه پنیش دیراتونی که پر مختلی وسایل نصف کلو. ترسو ده افغانستان لحوایی قلم رو چخه ده لطا کتگراتک زیاد او ده دی وزارت هواید لا دیر سی.
د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت کاندید زرار احمد مقبل هم خپل راتلونکي کاري پلانونه تشریح کړل او ویل چې د بریالیتوب په صورت کې به د نړیوالو په مرسته او همکارۍ د دې هیواد په ټولو برخو کې د مخدره موادو د کار تولید او قاچاق په وړاندې جدي مبارزه وکړي. تاکل شوې ده د رواني اونۍ تر پایه پورې ولسی جرګې ته د ښاغلي کرزي لخوا د وړاندیز شوو وزیرانو راتلونکي کاري پلانونه تشریح شي او په راتلونکي اونۍ کې د ولسی جرګې غړي کاندیدو وزیرانو ته د باور یا عدم اعتماد رای ورکړي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ولسمشر کرزي له لوري نومول شویو وزیرانو په حکله په ولسي جرګه کې بحثونه روان دي. ځینې کارپوهان وایي چې د ښاغلي کرزي د کابینې په دوهم لیست کې هم د تنظیمونو تسلط لیدل کیږي. منتها نوي معرفي شوي وزیران لږ پیژندل شوي څیرې دي چې حتی ځینې ویل کیږي کرزی په خپله هم نه پیژني. په دې اړه عصمت څاروان یو تحلیل لري.
په هغو شپاړو سو نویو وزیرانو کې چې د ولسمشر دوهم مرستیال د شنبې په ورځ د رد شویو وزیرانو په ځای ولسي جرګې ته معرفي کړل، د ادارې او حکومتدارۍ تجربه نه لري او یا که یې لري هم نو د کمې تجربې خاوندان دي او دې مسئلې په چارو کې د هغوی د ناکامۍ اندېښنه زیاته کړې ده. د ولسي جرګې غړی او د سیاسي چارو کارپو موین مرستیال هم دې مسئلې ته اشاره کوي او وایي چې تر نویو معرفي شویو کسانو مخکینی تجربه کارول
دا لیست نسبت هغه لیست چې په کوم کیفیت هغه لیست و نه دی، یعنی هغه لیست نسبت دې ته ډیر درونواله لرو د اشخاصو د استعدادونو په لحاظ باندې، د کفایت په لحاظ باندې، د تجربه په اساس باندې.
د سیاسي چارو یو کارپو هارون میر وویل اکثره نوی معرفي شوي وزیران افغانان چندان نه پیژني او ډیره له هغو جګړه مارو او تنظیمونو سره ارتباط لري چې په انتخاباتو کې د ولسمشر کرزي ملاتړ کړی و. هارون میر چې د افغانستان د سیاسي او تحقیقاتي څیړنو د مرکز رئیس دی همداراز وایي چې داسې هیڅ ډله په کابینه کې بې برخې شوې نه ده چې په انتخاباتو کې د کرزي ملاتړ کړی و او د هغوی ته د ملاتړ په بدل کې یو ډول امتیاز ورکول دي. هغه د غرزوی کرزی غواړي چې خپل وخت دوام ورکړي او په واک کې د پاتې کېدو لپاره د دې لپاره مهمه ده چې منظم اپوزیسیون ونه لري. د همدې لپاره ټول هغه ډلې په واک کې شریکی کړي چې په وروستیو کلونو کې د افغانستان په سیاسي صحنه کې فعال دي. شغله مرسیال هم د وزارتونو د ویش یادونه کوي او هارون میر ته ورته نظر لري.
بیا هم تقسیمات دلته د قومونو په نوم باندې د افغانستان د کابینې د احزاب او تنظیمونو ترمنس شوې دي او د احزاب او تنظیمونو لخوا اشخاص او افراد دغه پوسټونو ته ولسمشر ته ورپیژندل شوی او هغه ولسی جرګې ته معرفي کړی دي. او چې د هغه تر څنګ کچې په تیر لیست کې هم ولسمشر زني اشخاص او افراد نه پیژندل، زه متأقلم چې په دې لیست کې به هم د خپل مشخصا د دوی نه پیژندګلوي و نه لري، صرف د هغه تنظیمونو او احزاب له خوا چې ور پیژندل شوی دي د هغوی له خوا د منل دي.
د تیر اونۍ د شنبه په ورځ د ولسی جرګې له لوري د ولس مشر کرسي د کابینې د ولس کاندیدو وزیرانو رات هغه ته په داسې حال کې لوی گزار و چې د وی سالم یو پاکی ادارې د جوړولو لپاره له کورنۍ او بهرني فشار سره مخامخ دی او د افغانستان د بیا رغونې لپاره د لویدیز برستي ورسره مشروطي کړل شوی دی. په همدې حال کې ډیپلوماټان وایي چې ښاغلی کرزی د لندن تر کنفرانس مخکې غواړي چې حکومت یې بشپړ او فعال شي. فرانس پرس خبری آژانس وایي په نوي لیست کې په جنرال دوستم پوری یو تن، په برهان الدین ربانی پوری دوه تنه او په محمد محقق پوری څو تنه تړلي کسان لیدل کیږي. د کابل پوهنتون استاد نصر الله ستانکزی وایي کدا کسان د وزارتونو د چوکیو له ترلاسه کولو وروسته بیا هم له خپلو ګوندونو او تنظیمونو سره وفاداری ته دوام ورکړي د کرزي لپاره به زیاتې ستونزې وزي شوي، مګر دا چې ګوندي خپلوي څنګ ته کړي.
د افغانستان ولسی جرګې د ولسمشر کرزي له لوري د نویو نومول شویو وزیرانو د تایید یا ردولو په اړه بحثونه په داسې حال کې پیل کړي چې د افغانستان حکومت د لندن کنفرانس ته د تیاریو په درشل کې دی چې ښایي یو شمېر وزارتونو ته کاندید شوي وزیران به هم په دې کنفرانس کې ګډون وکړي. د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي بیا وایي چې د لندن له کنفرانس څخه به چې پکې افغان امنیتي ځواکونو ته د زیاتو مسؤلیتونو مسأله وڅېړل شي مشخصې غوښتنې لري. د دې وزارت ویان چې نن یې په کابل کې په دې اړه په یوې خبري غونډې کې څرګندونې کولې وویل زموږ یوه غوښتنه به دا وي چې نړیواله ټولنه باید شاوخوا شلو کلونو لپاره له افغان ملي اردو سره مالی مرسته وکړي څو دا اردو په خپل پښو ودرېږي. د دې کانفرنس په اړه چې ټاکل شوی د روانې میلادي میاشتې په 28مه نیټه په لندن کې جوړ شي د ولسي جرګې یو شمېر غړو ویلي ولسمشر حامد کرزي ورته ډاډ ورکړی چې په دغه کانفرنس کې به په افغانستان کې د پوځي عملیاتو په مهال د ملکي تلفاتو د مخنیوي موضوع مطرح کړي او پر دې مسلې به ډېر ټینګار وکړي. په دې اړه پام وکړئ له کابل زموږ د همکار راپور ته.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د لندن په کانفرنس کې بعد ملکی مرجوبلې د مخنیوي او د شاوخوا شلو کلونو لپاره د افغان ملي اردو د تمویلولو په ګډون خپلې 15 مشخصې غوښتنې مطرح کړې. د افغان دولت ځینو نورو ادارو هم ویلي دي چې په لندن کې د افغانستان په اړه جوړیدونکي نړیوال کانفرنس ته په بیلابیلو برخو کې خپلې طرحې لري. د افغانستان د دفاع وزارت ویاند ظاهر اعظمي په کابل کې په یوې خبري غونډه کې د لندن له کانفرنس نه دغه وزارت غوښتنې داسې
یو د ملکی مرګ ژوبلې او نورو ستونزو لکه خپل سر نیونې او د کورونو پلټل او د ناوړه چلند مخنیوی، دوهم په افغانستان کې د امنیت د پروسې افغاني کېدل، دریم له افغانستانه بهر د ترهګرو د تولید تمویل او ترویج پر مرکزونو فشار راوړل، څلورم د ترهګرۍ پر ضد مبارزې لپاره زموږ او ګاونډیانو ترمنځ پوځي او سیمه ییزه همکاري، پنځم له ملي اردو نه د نړیوالې ټولنې اوږدمهاله ملاتړ.
د دفاع وزارت ویان زیاته کړه له ملي اردونو اوږدمهاله ملاتړ په دې معنی چې په ناتو سازمان کې د راتلونکو شلو کلونو لپاره د افغان ملي اردو د تمویلولو په هدف یو صندوق جوړ شي. هغه وویل د دفاع وزارت دا وړاندیز په لیتوانیا کې د ناتو سازمان د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو په غونډه کې هم کړی و. د عظیمی په وینا په دې توګه به هم افغانان د خپل اردو د تمویل په اړه ډاډمن شي او هم به دا مسله پر ګاونډیو هیوادونو خپل اغیز ولري. په خاطر د افغانستان جمهور رئیس هم ویلی و چې د افغانستان ملي اردو به تر راتلونکو 15 او 20 کلونو پورې د نړیوالو مالی مرستې ته اړتیا ولري. افغان چارواکي وایي چې د لندن په کانفرانس کې به په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې د ملکي مرجوبلې په مسلې هم هر اړخیزي خبرې وشي. د ولسي جرګې رئیس یونس قانوني هم د دغه جرګې په عمومي غونډه کې وویل جمهور رئیس ژمنه کړې چې دا مسله به د لندن په کانفرانس کې مطرح کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکو ویلي چې د لندن په کنفرانس کې به د شاوخوا 40 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران ګډون وکړي. په دې کنفرانس کې به د افغانستان له حکومت سره د نړیوالې ټولنې د مرستو د دوام سربیره د هیواد امنیتي ځواکونو ته د زیاتو مسؤلیتونو موضوع هم وڅېړل شي. اوس چې د امنیتي د چارو د زیاتو سپارلو خبره کیږي، د ناتو او د افغانستان د دفاع د وزارت چارواکو ویلي چې په څو راتلونکو میاشتو کې به د بګرام د زندان چارې په بشپړه توګه افغان حکومت ته وسپارل شي. د امریکا د پاوستر ولکې لاندې په دې زندان کې په سوونو بندیان له کومې محاکمې پرته ساتل کیږي. په دې اړه مې څو شېبې مخکې د عدلي وزارت له تخنیکي معین محمد قاسم هاشمزي سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې وپوښتل چې افغان حکومت د بګرام د زندان د چارو سپارل څه معنا لري. ښاغلي هاشمزي په ځواب کې وویل
مخکې د وایم چې د دغه ځای نومې بازداخته دي، نه توقیف دي نه محبس دي. هلته هغه کسان چې په محاربه کې نیول شوي دي ساتل کېږي. اوس دا محبس مخکې د لدېنه چې په وزارت عالیه د ارتباک واخلي د وزارت دفاع تر کنټرول لاندې راځي. خو خبره دا دي چې افغانستان خپل قانون او مقررات په دغه ځای کې عملي کوي. اون در حالت سرانبالان بیگو، قاضیان بیگو او وکیلای مدافع در افغانستان لخوان التزی در اگه کسان که التا ساتل کیگی دوی محاکمه پلاس بخبول اخلی او در زندان اداری چارو پس انتقال دوره نه در وزارت دفاع پواکی رازی بیا پس یک سو مدل در وزارت عدیه پلاس رازی بیا اگه وقت چه پا وزارت عدیه که پلاس داری نومه توقیفانه بکیگی.
هاشمزای سب ترسو پورش ستاسو د عدلی وزارت د دغه زندان د تحقیق چارې سپارل کیږي. په دې زندان کې خو په سوونو افغان بندیان تر اوسه پورې به سرنوشت کې ژوند کوي او دوی هم تر اوسه پورې په کوم مشخص جرم سزا نه ده ورکول شوی. تاسو باید څه وخت دا پروسه پیل کړئ او آیا هغه کسان چې بې ګناه دي نیول شوي په دې زندان کې دي هغه به په څومره وخت کې خوشې کړئ؟
اوس دا پروسه تحقیق پیل کیږي. دوه میاشتو نه موږ د قاضیان لیږو، اته سرانبالان لیږو، وکیل مدافع هلته لیږو د تحقیق به انشاءالله د تحقیق د افغانانو له خوانه کیږي او همدغسې محاکمه د افغانانو پلاس کې راځي.
بلې هاشمزه صاحب، دغه زندان ته خو عموما د جګړو په ډګر کې د دولت مخالفین د نیول کېدو وروسته انتقال شوي دي. آیا کله چې دغه مسؤلیت په بشپړه توګه تاسو ته سپارل کیږي له هغه وروسته هم د جګړو په ډګر کې چیرې بندیان نیول کیږي هغه به تاسو ته مستقیما انتقالیږي او که به لومړی د امریکا تر مشرۍ لاندې زندان کې چې هغه هم په داخل د بګرام کې موقعیت لري
هغوی خو که جرم مشهوي دي د جګړې په میدان کې نیول کیږي بیا هملته محبس ته راځي. چې هملته محبس ته راځي خو تحقیق محاکمه افغانانو کوي د افغانانو په لاس کې راځي.
یعنی منظور دغه د بګرام په هوایي ډګر کې فقط یو زندان و چې هغه هم مسؤلیت به د افغانستان د حکومت په لاس کې وي؟
یو زندان دغسې دي. هغه زندان ډېر لوی زندان دي، ډېر اصلي زندان دي، $50 million پکې مصرف شوي دي. موږ په خپل محبسونو کې او زندانونو کې په دغه لوړ کیفیت محبس نه لرو او توقیفانه هم نه لرو. دغه ځای چې بازداشتگاه دي هلته د حقوق بشر ټول عناصر هلته شته.
وروسته له هغه چې یو بندي مجرم پیژندل کیږي او په ده باندې بند خیږي، یعنی هغه په همدې زندان کې ساتل کیږي؟
سرمال ګوري چې په کوم دلایل کې نیول شوی دي. هغه دلایل په خپل دعوی کې ځای ورکوي بیا محکمې ته لیږي. محکمه هم سرمال عملته دي، محکمه هم عملته دي. پس له محکمې ابتدایا هغه حق لري چې مرافقهایي وکړي.
که چېرې ستاسو له تحقیقاتو وروسته معلومه شي چې تورن کس کوم جرم نه دی کړی، په څه شکل باندې کولی شئ چې دغه د بند موده چې له محکمې د مخې په دې زندان کې تېره کړې ده دا جبران کړئ؟
یو خوش داسې دی چې ټول هغه کسان چې هلته ساتل کېږي د مشهور جرم په تور نیول کېږي. مشهور جرم داسې دی چې محارب دي، د میدان د محاربه نه اخیستل شوي دي. په جرم مشهور دی چې څوک نیول کېږي چانس دي بې ګناهي ډېر لږ دي. کله چې یو سړی بې ګناه قلمداد شي دا محکمه وایي، د محکمه صلاحیت دي که ورته وایي چې تاسې بې ګناه یې.
یعنی په دې معنی چې دوی ته کوم تاوان نه ګالل کېږي؟
قانون علاوه مایده په دې باره کې لري که څوک دلایل نه وي بیا ورته جبران خساره به ورکول کېږي.
د افغانستان د عدلي وزارت له تخنیکی موین محمد قاسم هاشم زی سره مرکه و دا مرکه د ټلیفون له لارې شوې و. غږ صاف نه و، هیله ده زموږ معذرت ومنئ. څو شېبې وروسته په عربي متحده اماراتو کې د یو افغان د شکنجه کولو له تورونو د دې هېواد د یو بانفوزه شیخ د معاف کېدو د حکم په اړه د افغانستان د بشري حقونو د ډلې له یو غړي سره غږېدلی و.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د عربي متحده اماراتو په العين ښار کې محکمې دغه هیواد د دولت د رئیس ساکورور الشیخ عیسا بن زید ال نیهان پرون یک شنبه دی و افغان د شکنجه کولو وهلو ټکولو بې ستره کولو له توره بری اعلان کړ. د هغه پیښه وه چې فلم یې پخپله الشیخ عیسا اخیستی و او د بشري حقونو یو شمېر ډلو وویل چې تر اوسه دغومره له شکنجې ډک حالت دوی مستند نه و لیدلی. د الشیخ عیسا دوه ملګري په دې قضیه کې په غیاب کې په 15 کاله حبس محکوم شول او مالي جریمه هم پرې کېښودل شوه. قاضي وویل الشیخ عیسا د دې افغان د وهلو مسؤول نه دی او محکمې څرګنده کړه چې دی نشه و، په حال کې نه و چې دغه افغان یې واهه. د العين د محکمې د دغې پرېکړې په باب عصمت څاروان د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون له یوه مقام فرید حمیدي سره مرکه کړې ده.
د بشري حقونو له نظره دا مسله څنګه ده؟ آیا په داسې یو حالت کې چې فلم موجود وي، اسناد کامل موجود وي، حتی څوک انکار هم نه کوي چې دا افغان وهل شوی دی، دغسې یو مقام ته برات ورکول د بشري حقونو له نظره څنګه کار دی؟
هغه اتهامات چې دغه شیخ باندې یا د متحده عربي اماراتو د امیر په ورور باندې تقریبا وارد و، تعذیب او شکنجه چې دا د هم د ملي قوانینو له نظره هم د ملي قوانینو له نظره دیر جدی به جدیت نه زک جرایم وو. په دې کې بعد د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون او دارنګ نور حقوق بشری نهادونه چې په افغانستان کې کار کوي، د افغانستان خلک، د افغانستان دولت هم هغه وخت چې دغه موضوع تقریبا رسیده شو په هغه وخت خپل نگرانی خپل تشویش خود له همدارنګ د متحده امارات دولت نه وغوښتل چې په دې اکله باید جدي تحقیقات وکړي او د تحقیقات نه وروسته هغه کسان چې په دغه موضوع باندې ګرم دي هغوی باید محکمې ته کشي او دغه محکمه باید منصفانه و عادلانه وي او ټول هغه اتهامات باید رسیدگی وشي. خب لکه څنګه چې تاسو خبري یاست د هغوی محکمه دغه شخص ته براحت ورکړی او زه فکر کوم چې د افغانستان دولت اوس جدي مسؤلیت لري د اساسي قانون مطابق چې دغه موضوع څېړنه وکړي او د دې موضوع ته رسیدگی وکړي چې تر کومه حد پورې دغه محکمه عادلانه او منصفانه دایره شوه او تر کومه حد دغه افغان ته د دې موقع ورکړل شو چې خپل ځان نه دفاع وکړي او هغه اتهامات باید ثابت، هغه مسایل باید ثابت کړي، هغه ضرورونه چې دې تایید شوي وو، هغه مشکلات او هغه شکنجه او تهذیب چې دی باندې راغلی وو، دې ته باید فرصت ورکړل شوی وای چې تر اخره حد پورې دی وکولی شي چې محکمې ته هغه اسناد او هغه شیان وړاندې کړي. زه فکر کوم چې اوس د افغانستان دولت باید دغه مسؤلیت واخلي او دغه موضوع تعقیب.
ویل کېږي چې وای دغه افغان ویلي دي چې دی د امیر له ورور سره جوړې ته رسېدلی دی، که چېرته دوی موافقې ته رسېدلي وي، دواړه سره صلاح شوي چې یو بلې سره بخښلي وي، آیا بیا هم محکمه کولی شي چې د اسنادو له وجود سره سره یو څوک وبخشي؟
زه فکر کوم چې د شکنجې موضوع او هغه رنګ د انساني ضد کرامت عملونه چې ترسره شوي وو په دغه موضوع کې یا اتهام وارد و، په دې اکله د شخصي جورجارۍ او شخصي تفاهم نسی کېدی چې د عدلي تعقیب مخه ونیسي. که څه هم کولی شي چې لکه تخفیف مجازاتو باندې راشي، خو زه فکر نه کوم د افغانستان د قوانینو مطابق او همدارنګ د بین المللي قوانینو مطابق د شکنجې په مسله کې زه فکر نه کوم دولت مکلفیت لري، مسؤلیت لري. که څه هم هغه کسان چې دواړه خواوې هغوی موافقې ته ورسیږي، خو دا ډېره مهمه خبره ده چې دغه موضوع ته باید رسیدگی وشي.
د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون له غړي فرید حمیدي سره د عربي متحده اماراتو د محکمې د هغه حکم په اړه مرکه وچه د دې هیواد د دولت د رئیس ساکورور شیخ عیسا بن زید ال نیهان دی و افغان د وهلو شکنجه کولو او بې ستره کولو له تورنو معاف کړی. په دې اړه به د څو تنو افغانانو نظرونه هم واورو.
ستاسو له پیغامونو نه
زمورین قبلا خضر کوما د هغه سلی په اړه کې د تجربات راغلي مې څخه د تاسو د استاسې له ډیر وره نشي د تاسو پرې نور دي د شیخ عیسا د امیر ورور متحده عرب امارات او د الاحيان دغه شراد خلل وو له هغه ورسته چې هغه منه کړې وه بیا د وهلې د پمیخو باندې په دې تخته میخونه کې پکښي وو او بیا یې تر هغه بچی دغه په لرګو باندې وهلې ده بیا تر هغه باندې مالګې سره چې وده د هغه ورسته په موټر استلنه دی یو ځای د یوې ماتیز ده پیغام به ضرور خپروي دغه شیخ اسد امیر ورور د پرداسې شیخ دلعنت پرداسې عرب دلعنت پرداسې مدافع وکیل دلعنت پرداسې عرب دلعنت خدای پاک دې په دنیا او آخرت وشرمي دا به نشروي چې د داسې تاجر او فاسق او منافق دغه ښکاره
د عربي متحده اماراتو د محکمې د هغه حکم په اړه مو د یو افغان نظر واورید چې د دې هېواد یو شیخ یې د یو افغان د وهلو شکنجه کولو او بې ستره کولو له تورونو معاف کړی دی. په پاکستان کې د ناامنۍ وروستیو پیښو په اړه مو راپور درلوده خو دې راپور ته وخت پاتې نه شو. په دری خپرونه کې اورېدی شئ چې همدا شیبه جاوید نعیمي زما همکار راغلی او دا خبرې مجله وړاندې کوي. مهرباني وکړئ.
تشکر از شما نوري صاحب. به نام خدا و با سلام مجدد و شام همهیتان بخیر. به مجله خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. سیدقه به وقت کابل شد. اینک منو همکارانم برای نیم ساعت با شما خواهیم بود. چهار وزیر پیشنهادی در کابینه نو امروز برنامه های خود را به ولسی جرگه تشریح کردند. همین موضوع را با طرح پیشنهادی وزارت دفاع ملی افغانستان به کنفرانس لندن و همچنان تسلیم دهی مسئولیت های زندان بگرام به نیروهای افغان را در صدر گزارش های این مجله خبری داریم. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. حالا قبل از همه خبرهای افغانستان و جهان را میشنیم که خالد مفتون پیشکش میکند.
پروسه تشریح برنامه های وزرای پیشنهادی رئیس جمهور احمد کرزی در ولسی جرگه افغانستان ادامه دارد. وزارت دفاع افغانستان می گوید روند تسلیمگیری زندان بگرام از نیروهای آمریکایی آغاز شده است. وزیر خارجه ایران منوچهر متکی امروز وارد سوریه شد تا با رهبران آن کشور در مورد رهبران تبعیدی فلسطین گفتگو کند. چهار تن از وزرای پیشنهادی کابینه جدید رئیس جمهور احمد کرزی برنامه های خود را به هدف کسب رای اعتماد از نمایندگان مردم در ولسی جرگه تشریح کردند. وزرای پیشنهادی عدلیه، مبارزه با مواد مخدر، ترانسپورت، احیا و انکشاف دهات امروز وعده دادند در صورت گرفتن رای اعتماد از نمایندگان مردم برنامه های بهتری را به هدف بهبود بازسازی در کشور به اجرا می‌گذارند. این وزرای پیشنهادی به سوالات و انتقادات وکلاان نیز پاسخ دادند. قرار است فردا وزرای پیشنهادی تحصیلات عالی، فواید عامه، مهاجرین و مخابرات برنامه‌های آینده‌شان را در ولسی جرگه تشریح کنند. هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان گفته است که تا اخیر این هفته برنامه تشریح پروگرام‌های وزرای پیشنهادی و پاسخ و پرسش را پایان می‌رسانند تا در اوایل هفته آینده به این وزرا رای داده شود. وزارت دفاع افغانستان میگوید روند تسلیمگیری زندان بگرام از نیروهای آمریکایی آغاز گردیده است و این پروسه ظرف چند ماه آینده تکمیل خواهد شد. به گفته جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان با تسلیمگیری صدها تن از زندانیان دوسیه‌های آنان را نیز بررسی می‌گردد. عظیمی گفت زمینه رسیدگی درست به دوسیه‌های این زندانیان در داخل افغانستان و با شرایط عدلی افغانستان مساعد خواهد گردید. به تازگی قرارداد میانه نیروهای آمریکایی و وزارت دفاع افغانستان به امضا رسید که بر اساس آن زندان بگرام در شمال کابل به اردوی افغانستان تسلیم داده می شود. در این زندان بیشتر از 700 نفر زندانی هستند که بخش اعظم آنان افغان ها هستند. به اساس گزارش ها اعضای شورای ولایتی سه ولایت شمال افغانستان امروز کارشان را رسما آغاز کردند. خبرنگاران رادیوی آزادی گزارش دادند اعضای شورای های ولایتی بدخشان، تخار و بلخ رسما به مسئولین محلی و باشندگان ولایتی معرفی گردیدند و به کار خود آغاز کردند. روز گذشته در کابل نیز شورای ولایتی جدید فعالیت های خود را آغاز کرد. شوراهای ولایتی در افغانستان نقش پل رابط را میان حکومت و مردم انجام می‌دهد. اما گزارش های وجود دارد که در برخی از ولایت های افغانستان در نتایج انتخابات شوراهای ولایتی تقلب صورت گرفته است. نیروهای امنیتی در ولایت زابل میگویند در نتیجه درگیری با طالبان مسلح دو تن از طالبان کشته شدند. در همین حال مقامات محلی در ولایت زابل گفتند که در نتیجه انفجار یک ماین در ولسوالی شمزه این ولایت دو مامور پلیس کشته شدند. اما قاری یوسف احمدی سخنگوی طالبان ادعا کرده است که در این رویداد 5 مامور پلیس کشته شدند. اخبار منطقه و جهان را پس از یک وقفه کوتاه میشنوید. رادیو آزادی. وزیر خارجه ایران منوچهر متکی امروز وارد سوریه شد تا با رهبران آن کشور در مورد رهبران تبعیدی فلسطینی گفتگو کند. با گفته مقامات سوریه، گفتگوهای متکی با ولید المعلم وزیر خارجه سوریه و بشار الاسد رئیس جمهور آن کشور در مورد منازعه بین اسرائیل و فلسطین و انتخابات پارلمانی آینده عراق تمرکز دارد. دیپلمات های ایرانی گفتند متکی میزبان حسین الحاج حسن سکرتر جنرال حزب الله، رهبران تبعیدی اماس و سایر گروه های فلسطینی در سفارت ایران مقیم سوریه خواهد بود. یک جنرال ارشد آمریکایی میگوید اگر دیپلماسی و تعزیرات به خاطر جلوگیری از پیشبرد برنامه های هسته‌ای ایران به ناکامی بیانجامد، واشنگتن پلان دیگری را در مورد پروگرام اتمی ایران در نظر دارد. جنرال دیوید پتریوس، قماندان قوای مرکزی آمریکا در شرق میانه، خلیج و آسیای مرکزی، عملی نمودن چنین پلان را در معامله با برنامه اتمی ایران محتمل دانسته است، اما او در مورد این پلان آمریکا جزئیات بیشتر ارائه نکرده است. جنرال پتریوس در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CNN همچنان اظهارات را در مورد امکان عملات نظامی اسرائیل بر تاسیسات اتمی ایران را رد کرد. این جنرال آمریکایی اضافه کرد که هنوز زمان برای جهان غرب به خاطر متوقف ساختن برنامه ایران از طریق دیپلماسی وجود دارد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا میگوید قصد فرستادن نیروهای آمریکا را به خاطر کمک به قوای مبارزه علیه جنگجویان اسلامی به کشورهای سومالی و یمن ندارد. در مصاحبه با مجله مردم رئیس جمهور اوباما گفت او باور دارد مرکز فعالیت‌های شبکه تروریستی القاعده در امتداد مرز میان افغانستان و پاکستان قرار دارد. اوباما هرچند احتمال هر اقدام لازم در یمن و سومالیا را رد نکرد، ولی گفت وی باور دارد در حال حاضر کار کردن با شرکای بین‌المللی زیاد مؤثر است. باراک اوباما قبلا گفته بود به نظر می رسد که شبکه القاعده در شبه جزیره عرب مرد نایجیریایی را که متهم به تلاش انفجار یک طیاره خط هوایی آمریکا در روز عید کریسمس می باشد در پایگاه آموزشی تروریست‌ها در یمن تجهیز و آماده شده بود. کوریای شمالی خواهان مذاکرات صلح با آمریکا شده است و به خاطر اثرگیری گفتگوهای بین‌المللی به منظور خلع سلاح هسته‌ای آن کشور خواهان لغو تعزیرات شده است. در اعلامیه‌ای که از طریق آژانس خبری مرکزی کره شمالی به نشر رسید، وزارت خارجه آن کشور گفته است ایجاد فضای اعتماد بین کره شمالی و آمریکا مستلزم یک پیمان صلح است و این پیمان جایگزین آتش‌بسی است که جنگ سالهای 1950 الی 1953 را بین کره شمالی و جنوبی خاتمه داد. آمریکا گفته است زمان می‌خواهد با کره شمالی مذاکره صلح را اثر گیرد که آن کشور پروگرام اسلحه خود را خاتمه دهد. و وزیر خارجه آلمان گیدو وسترویلی امروز گفت مقامات یمنی وی گفتند که آنان در مورد موقعیت 5 تبعی آلمانی و 1 تبعی بریتانیایی که در آن کشور اختطاف شدند معلومات دارند. ادبای این دو کشور در ماه جون سال گذشته میلادی در یمن اختطاف شدند. وسترویلی که امروز به طور غیر مترقبه به یمن سفر کرد این موضوع را بعد از ملاقات با علی عبدالله صالح رئیس جمهور یمن اظهار نمود. بعد از آنکه یک شاخه از شبکه القاعده در یمن مسئولیت قصد ناکام انفجار یک طیاره آمریکایی را در ماه گذشته به عهده گرفت، توقع می‌رفت وزیر خارجه آلمان با رئیس جمهور یمن در مورد اوضاع امنیتی آن کشور نیز گفتگو کند. آلمان بزرگترین اعانه دهنده اروپایی در بخش کمک‌های انکشافی یمن است که نشانه‌ای آن کمک 114 میلیون دلاری برای سال‌های 2010 و 2011 برای این کشور است. حال توجه کنید به اخبار اقتصادی و ورزشی از افغانستان که همکارم فوزه احسان تقدیم می‌کند.
وزیر پیشنهادی ترانسپورت و هوانوردی افغانستان میگوید که وی برای رشد اقتصادی افغانستان زمینه‌های لازم انکشاف ترانسپورت زمینی و هوایی را مساعد خواهد کرد. انجینیر عبدالرحیم اوراز که امروز برنامه‌های آینده خود را به هدف کسب رأی اعتماد به نمایندگان مردم در ولسی جرگه تشریح می‌کرد گفت که انکشاف ترانسپورت در افغانستان می‌تواند اقتصاد این کشور را نیز بلند ببرد. وی از بازسازی میدان‌های هوایی و تنظیم بهتر سیستم ترانسپورتی کشور نیز سخن زد. مقامات محلی در ولایت قندوز میگویند که از درک فروش حاصلات بادام در این ولایت پول هنگفته به دست آوردند. روزنامه انگلیسی زبان افغانستان تایمز خبر داده است که امسال 100 میلیون افغانی از درک فروش بادام به دست آمده است. در خبر آمده است که سطح عواید از درک فروش بادام نسبت به سال گذشته دو برابر است. و این هم خبرهای ورزشی. اتحادیه جوانان افغانستان یک کلپ جدید پرورش اندام را ایجاد کرده است که در داخل ساختمان این اتحادیه در کابل فعالیت می نماید. باختر خبرگزاری دولتی افغانستان گزارش داده است که این کلپ با وسایل مدرن مجهز است و زمینه را برای ورزش جوانان فراهم کرده است. اتحادیه جوانان افغانستان گفته است که تاکنون ده ها کلپ ورزشی را در ولایات مختلف افغانستان نیز ایجاد کرده است. و رقابت‌های فوتبال که از چند روز به این طرف در ولایت قندهار آغاز گردیده است و شدت ادامه دارد. آمریت ورزشی ولایت قندهار گفته است که در این مسابقات تیم‌های فوتبال 9 ولایت افغانستان اشتراک کردند و در نظر است تا در پایان مسابقات فوتبال از میان بازیکنان تیم منتخب ملی فوتبال افغانستان برگزیده شود. گفته شده است که از روند ادامه این مسابقات صدها تن از علاقه‌مندان فوتبال دیدار می‌کنند.
باز هم خوش آمدید. ساعت 6:40 به وقت کابل است و در مجله خبری حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. چهار وزیر پیشنهادی کابینه امروز برنامه‌هایشان را به ولسی جرگه تشریح کردند. در این میان برخی از اعضای ولسی جرگه و کارشناسان میگویند که فهرست جدید کابینه میان اقوام و احزاب تقسیم شده است. جلوگیری از تلفات افراد ملکی یکی از مهمترین طرح‌های وزارت دفاع ملی افغانستان در کنفرانس لندن خواهد بود. مقامات وزارت دفاع افغانستان میگویند در چند ماه آینده زندان بگرام به وزارت دفاع ملی تسلیم داده خواهد شد. در نتیجه حمله مخالفین مسلح دولت در ولایت فاریاب 4 تن از افراد ملکی کشته شدند. و در گزارش ها از منطقه خواهید شنید که به گفته اردوی پاکستان 8 تن از طالبان مسلح در 24 ساعت گذشته در وزیرستان جنوبی کشته شدند. سایر گزارش ها را هم برایتان داریم. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. از میان 17 وزیر پیشنهادی که به روز شنبه از سوی رئیس جمهور کرزی جهت کسب رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی شدند، 4 تن آنها امروز برنامه‌های کاری آینده‌شان را به اعضای ولسی جرگه تشریح کردند. وزرای پیشنهادی عدلیه، ترانسپورت، هوانوردی، احیا و انکشاف دهات و مبارزه با مواد مخدر در کنار تشریح برنامه‌های خود به پرسش وکلا نیز پاسخ گفتند. وزرای پیشنهادی هم تعهد کردند که در صورت به دست آوردن رأی اعتماد از ولسی جرگه، مبارزه با فساد اداری در صدر برنامه‌های کاری آنها قرار خواهد داشت. جزئیات بیشتر در این مورد در گزارش از سید فتح محمد بها از کابل.
در نخستین روز روند تشریح برنامه‌های کاری وزرای پیشنهادی کابینه جدید افغانستان، وزرای پیشنهادی عدلیه، ترانسپورت و هوانوردی، انکشاف دهات و مبارزه با مواد مخدر، برنامه‌های کاری آینده‌شان را به ولسی جرگه تشریح کردند. حبیب الله غالب وزیر پیشنهادی عدلیه در پاسخ به پرسش یکی از اعضای ولسی جرگه که هم اکنون زندانیان در زندان‌های کشور در وضعیت بد قرار داشته و مورد خشونت قرار می‌گیرند، چنین گفت:
مشکل تو قسمت از مشکل محافظ، یک مشکل ساختمانی است، یک مشکل برخورد منصوبین و محابس است. مشکل برخورد جز فساد است. دوره میتونه آدم که کنترل بکنه، میتونه اون را اصلاح کنه. اما مشکل ازی که من محبوسین به اساس کتگوری های جرائم جدا بسازم، تعرض و صورت نگرم مسئولیتشان تامین شود، یک به جای ارتباط دارد تا که ساختمان های محابس ساختمان اساسی نداشته باشد، جاهای نگهداری زنها از جای نگهداری مردها جدا نباشد، امکان ندارد.
آقای غالب گفت که در صورت به دست آوردن آرای نماینده های مردم در زمینه وضع قوانین بهتر مطابق به خواست جامعه و متقاعد ساختن مردم جهت تطبیق قوانین بالای خودشان تلاش خواهد کرد. سپس جارالله منصوری وزیر پیشنهادی احیا و انکشاف دهات نیز به ارائه برنامه های کاری خود پرداخت و گفت که در صورت به دست آوردن این سمت برنامه همبستگی ملی را بیشتر گسترش می دهد و تعداد کارمندان خارجی در مربوطات این وزارت را به حد اعظمی کاهش خواهد داد. آقای منصوری در ادامه افزود که تقویت برنامه راهسازی روستایی و انکشاف متوازن دهات یک بخش عمده برنامه‌های کاری او را تشکیل می‌دهند. در ادامه عبدالرحیم اوراز وزیر پیشنهادی ترانسپورت و هوانوردی نیز برنامه‌های کاری خود را به ولسی جلگه تشریح کرد. آقای اوراز گفت که در زمینه رفع مشکلات د آریانا افغان هوایی شرکت و مهیا ساختن زمینه پرواز طیاره‌های این شرکت به تمام کشورهای اروپایی تلاش جدی می‌کند. وزیر پیشنهادی ترانسپورت همچنان گفت که مبارزه با فساد اداری در تمام ادارات مربوط به وزارت ترانسپورت و هوانوردی در اولویت‌های کاری وی قرار خواهند داشت. در جلسه عمومی روز دوشنبه ولسی جرگه، زلال احمد مقبل وزیر پیشنهادی مبارزه با مواد مخدر نیز برنامه‌های کاری خود را به نماینده‌های مردم تشریح کرد. وی گفت که در صورت پیروزی در همکاری با جامعه جهانی، مبارزه با کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر را بیشتر از پیش گسترش خواهد داد. قرار است تا آخر هفته جاری وزرای پیشنهادی کابینه جدید رئیس جمهور کرزی برنامه‌های کاریشان را به ولسی جرگه تشریح نمایند و در ختم این پروسه دادن رأی اعتماد به این وزرای پیشنهادی در یک روز صورت خواهد گرفت.
شنیدید که 4 وزیر پیشنهادی در اجلاس عمومی امروز ولسی جرگه برنامه‌های خود را تشریح کردند. انتظار می‌رود این روند تا روز پنجشنبه ادامه یابد و سپس رأی‌دهی به کابینه جدید در یک روز صورت خواهد گرفت. در حالی که بحث‌ها درباره وزرای پیشنهادی رئیس جمهور کرزی در ولسی جرگه افغانستان ادامه دارد، برخی از اعضای ولسی جرگه و کارشناسان به این باورند که فهرست جدید کابینه میان اقوام و احزاب تقسیم شده است. اما تعداد هم به این باورند که وزرای پیشنهادی تمایلات به گروه های سیاسی دارند، اما افراد سرشناسی این احزاب نیستند. جلوگیری از تلفات افراد ملکی یکی از مهمترین طرحهای وزارت دفاع ملی افغانستان در کنفرانس لندن خواهد بود. نمایندگان مردم در شورای ملی نیز میگویند که هیئت افغانی نظریات آنها را باید در بحث‌هایشان بخصوص در زمینه جلوگیری از کشتار افراد ملکی در کنفرانس لندن جا دهد. جزئیات بیشتر در گزارش ستار فروغ از کابل.
وزارت دفاع افغانستان میگوید نیروهای افغان نیز از کنفرانس لندن خواستها و توقعات دارند و به همین اساس طرحهایی را به خاطر ارائه در این کنفرانس منسجم کردند. جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که 5 اولویت اساسی را در نظر دارند که مطرح خواهد شد. آقای عظیمی علاوه کرد که از همه اولتر مسئله جلوگیری از تلفات غیر نظامیان و پایان بخشیدن بازداشت ها و تلاشی های خودسرانه منازل است.
توقعاتی که نیروهای امنیتی افغان از کنفرانس لندن دارند، همی 5 مورد رؤوس مطالبه تشکیل میدهد. یک، جلوگیری از تلفات ملکی و چالش های مثل دستگیری های خودسرانه، تلاشی های خودسرانه و برخورد های نامناسب. 2، افغانیزه شدن پروسی امنیت در افغانستان. 3، فشار بالای مراکز تولید، تمویل و تجهیز دهشت افکنا بیرون از افغانستان. 4، همکاری نظامی منطقه‌ای بین ما و کشورهای همسایه به خاطر مبارزه علیه دهشت افکنی. 5، حمایت درازمدت جامعه جهانی از اردوی ملی.
وزارت دفاع افغانستان ابراز امیدواری کرده است که در کنفرانس لندن حمایت مجدد جامعه جهانی را از اردوی ملی این کشور به دست آورد. در همین حال برخی از نمایندگان مردم در ولسی جرگه افغانستان میگویند که از طرح‌ها و نظرات آنها نیز باید در این کنفرانس استفاده شود. به گفته این وکلا در کنفرانس لندن بخش اعظم بحث‌ها باید بیشتر به مسئله بازسازی افغانستان و از همه مهمتر در خصوص جلوگیری کشتار افراد ملکی در عملیات نیروهای بین‌المللی در این کشور تمرکز داشته باشد. یونس قانونی رئیس ولسی جرگه افغانستان میگوید که رئیس جمهور نیز اطمینان داده است که در کنفرانس لندن یکی از موضوعات را که مطرح میکند مسئله تلفات غیر نظامیان با وسیله نیروهای بین المللی مستقر در این کشور است.
یو خبر در افغانستان دهید لخوان ده مطرحشی
رئیس جمهور کرزی در نشستی به تازگی با برخی از بزرگان و اعضای شورای ملی وعده داد که یکی از مسائلی را که در کنفرانس لندن در حضور نمایندگان جامعه جهانی مطرح می کند جلوگیری اشتباهات نیروهای بین المللی است که باعث آسیب رسیدن به غیر نظامیان در افغانستان می شود. امیدوار هستم که این مشکل حل گردد.
مقامات حکومت افغانستان گفتند که کنفرانس لندن فرصت خوبی برای جلب کمک‌های تازه جامعه جهانی برای این کشور به حساب می‌آید و به همین خاطر از مدت به این طرف جهت آماده ساختن طرح‌های مؤثر سلسله نشست‌های بین‌الوزارتی را آغاز کرده و حتی رئیس جمهور کرزی اخیراً با اعضای جامعه مدنی، کارشناسان و حقوقدانان دیدار داشت و آنان نظریاتشان را در خصوص کنفرانس لندن با رئیس جمهور شریک ساختند. اما اینکه مقامات افغان تا چه اندازه خواهند توانست حمایت و همکاری‌های بیشتر کشورهای کمک کننده به افغانستان را جلب نمایند و این کنفرانس تا چه حد در کل مؤثر تمام خواهد شد بعداً معلوم می‌گردد.
از طرح‌های مشخص وزارت دفاع افغانستان شنیدید که جلوگیری از تلفات افراد ملکی را در اولویت پیشنهادها در کنفرانس لندن قرار داده است. در کنفرانس لندن که قرار است به تاریخ 28 جنوری برگزار شود، نمایندگان بیش از 60 کشور شرکت خواهند کرد و این کنفرانس درباره افغانستان متمرکز خواهد بود. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در نشست خبری امروز علاوه بر طرح‌های پیشنهادی برای کنفرانس لندن، روی تسلیم دهی زندان بگرام به نیروهای افغان سخن گفت. به گفته مقامات وزارت دفاع و ناتو، در چند ماه آینده زندان بگرام به وزارت دفاع افغانستان سپرده خواهد شد. گفته می شود این تسلیم دهی با طی مراحل مختلف با مراجع عدلی و قضایی صورت می گیرد. جنرال محمد ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع ملی امروز گفت کسانی که بعد از این اسوی نیروهای بین المللی بازداشت می شوند نیز به زندان جدید تسلیم داده شده و از آنها بر اساس قانون افغانستان تحقیق خواهد شد. در مورد فیض الله قرداش از کابل گزارش می دهد.
مقامات وزارت دفاع افغانستان می گویند با تسلیم گرفتن مسئولیت های زندان بگرام در شمال کابل، دوسیه های مربوط به زندانیان مطابق به قانون افغانی بررسی و کسانی که جرم ثابت نداشته باشند آزاد خواهند شد. دگر جنرال امیر محمد جمشید رئیس محابس افغانستان بر روز دوشنبه به یک پرسش رادیو آزادی در زمینه چنین گفت:
اولین کار ما این است که پروسه عدلی و قضایی کاملا از جانب بخش عدلی و قضایی افغانستان تعقیب شود و اجرا شود. ما سیستم محبسداری داریم، قانون داریم، عنانات و رسم و رواج و کلچر و کلتور مردم خود را میفهمیم. ما مطابق با او با زندانیان خود رفتار میکنیم، مسائل مذهبی شان را مراعات میکنیم، رسم و رواج افغانی، کلتور افغانی را مراعات میکنیم، پروسه عدلی و قضایی افغانی از اونها بررسی میکنند. بنان ما متعهدین به این هستیم که در رابطه ما مشکلی نمیداشته باشیم.
موافقتنامه تسلیم دهی زندان بگرام به حکومت افغانستان در اوایل این هفته بین وزیر دفاع افغانستان و قمندان نیروهای ناتو به امضا رسید و در حال حاضر کار اکمال یک لوای خاص محافظت زندان از سوی وزارت دفاع افغانستان ادامه دارد. زندان بگرام در حالی به حکومت افغانستان سپرده می شود که هنوز هم نیروهای بین المللی در افغانستان شماری از افغانها را در جریان عملیات دستگیر می کنند. اما محمد ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میگوید بعد از سپردن زندان بگرام به حکومت افغانستان، اگر فردی از سوی نیروهای بین المللی بازداشت شود، نظر به توافق مستقیما به جانب افغانی تسلیم داده خواهد شد.
آینده تمام مبوسین به می بازداشتگاه من به می جایی که ایر بازداشتگاه ما میگین، یعنی یک توقیف است، این یک محل یک مبوس دائمی نیست. یعنی کسانی که به سرنوشتن در همین جا هستن که مراحل سرنوشتشان تعیین میشه و باز انتقال میخورن به یک محل دیگه یا آزاد میشن. تمام مبوسین چی خارجی ها دستگیر میکنم چی داخلی ها در جریان عملیات به می مبوس خواهد آمد.
گفته می شود در حال حاضر در زندان بگرام حدود 700 زندانی موجود است که 30 تن آنان اتباع خارجی هن. این که با این تعداد از زندانیان خارجی چه برخوردی خواهد شد، مقامات ناتو ابراز نظر روشنی نکردند. اما شماری از مردم ضمن ابراز رضایت از تسلیم دهی زندان بگرام به حکومت افغانستان نگرانند که آیا در زندان جدید تحت کنترل افغانها با زندانیان مطابق به اصول و معیارهای بین المللی رفتار خواهد شد یا وضعیت به گونه دیگری تغییر خواهد کرد. فیض الله قرداش، رادیو آزادی، کابل.
مجله خبری رادیو آزادی.
ساعت 6:53 دقیقه به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در نتیجه حمله مخالفین مسلح دولت در ولایت فاریاب 4 تن از افراد ملکی کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. مقامات امنیتی در این ولایت میگویند که 3 تن از قربانیان این حادثه زنان هستند که در یک قریه ولایت فاریاب زندگی می کردند. در مورد رحمت الله رها از شمال افغانستان گزارش می دهد.
سمونول محمد صادق آمر امنیت قماندانی امنیه فاریاب میگوید این حمله عصر دیروز در قریه گلقشلاق ولسوالی دولت آباد به وقوع پیوسته است.
دیروز حوالی ساعت 4 بجه عصر یک گروه طالبان مسلح به سر گروهی به نام سید الله میگه از منطقه دولت آباد قریه چوبخانه قلعه اینا بالای قریه گلقشلاق میگه که از قریه دیگه دولت آباد حمله میکنن بالای عالی منطقه اینجا در خود شروع میشه بالاخره اینا در قریه بالای مردم را پیر میکنن در اصلا خود 3 نفر از طبقه اونا 1 نفر زن یک دختر 16 ساله جوان تقریبا 34 ساله یک مرد دیگه بین 4 نفر به شهادت میرسن و 3 نفر دیگه زخمی میشه.
آمر امنیت قماندانی امنیه فاریاب همچنان میافزاید در رابطه با این قضیه یک نفر مظنون نیز بازداشت گردیده است. در این حال گروه طالبان بر رسانه ها گفتند که در این حادثه افراد آنها سهیم نبوده و این رویداد در نتیجه انفجار مرمی هاون به میان آمده است و اما مقامات در فاریاب این ادعا را به شدت رد می نمایند.
صدای ما از رادیو آزادی مشنین و حالا هم گزارش ها از منطقه. اردوی پاکستان میگوید که در 24 ساعت گذشته 8 تن از طالبان مسلح در وزیرستان جنوبی کشته شدند. در این حال گزارش شده که اردوی پاکستان تصمیم دارد تا به زودی عملیات نظامی را در وزیرستان شمالی راه اندازی کند. وجمه سبا جزئیات را از پاکستان گزارش میدهد.
اردوی پاکستان ادامه نماید که در مناطق کتوری دره و جنگوام وزیرستان جنوبی تی عملیات نظامی اخیر در حدود 8 طالب مسلح را از پا درآورده است. مقامات بلند پایه اردوی پاکستان میگویند این افراد مسلح پس از یک درگیری شدید در نتیجه تبادله فایر به هلاکت رسیدند. در این حال افراد مسلح شب گذشته در منطقه پنج زیارت وزیرستان جنوبی بالای یک پوسته حکومتی حمله چریکی نمودند که در نتیجه آن یک سرباز حکومتی کشته و 3 دیگر زخم برداشتند. از سوی دیگر سربازان اردوی پاکستان در منطقه جندوله عملیات تصفیوی را برا انداختند. در منطقه گندو ماین‌های جابجا شده کنار سرک را خونسا نمودند و در منطقه شوخ یوسف وزیرستان جنوبی دو مرد مسلح خود را به اردوی پاکستان تسلیم نمودند. در این حال به روز دوشنبه در یک اعلامیه اداره خبررسانی اردوی پاکستان آمده است که سربازان اردوی پاکستان در مناطق مایوال، سوکی و لغرسر شکی وزیرستان جنوبی دیپوهای بزرگ طالبان مسلح را کشف نمودند. از سوی دیگر در این اواخر شایعات پخش گردیده است که اردوی پاکستان تصمیم دارد بعد از وزیرستان جنوبی در آینده نزدیک در وزیرستان شمالی نیز بر ضد طالبان مسلح و شبکه القاعده عملیات نظامی را براندازد. این در حالی است که دو سناتوران آمریکایی که در این اواخر از اسلام آباد دیدار نمودند این خبر را در واشنگتن تایید نمودند. سناتور جان مکین و سناتور جوزف لایبرمن طی یک مصاحبه با یک تلویزیون آمریکایی گفتند که آمریکا و پاکستان بر ضد یک دشمن مشترک می جنگند و می خواهند آن را محو نمایند. در وزیرستان شمالی قبل از آغاز شدن عملیات نظامی هوایی و زمینی اردوی پاکستان در این اواخر تیارات بدون سرنشین آمریکایی حملات راکتی خیش را گسترش داده است. قابل یادآور است که اردوی پاکستان به تاریخ 8 اکتبر سال 2009 میلادی بر ضد طالبان مسلح و شبکه القاعده در منطقه وزیرستان جنوبی عملیات نظامی خیش را آغاز نمود که تا به حال ادامه دارد و به طور مجموعی در نتیجه آن تا به حال بیشتر از 600 طالب مسلح کشته شدند. وگمه سبا، رادیوی آزادی، پشاور.
گزارش بود از پاکستان. و در ایران پارلمان این کشور گزارش را نشر کرده که در آن سارنوال سابق تهران مسئول مرگ حداقل 3 تن از معترضان ضد حکومت دانسته شده است. گفته می شود این افراد به دنبال انتخابات ریاست جمهوری جنجال برانگیز در آن کشور بازداشت شده بودند. بر اساس این گزارش سعید مرتضوی دستور داده بود که 145 تن از معترضان بازداشت شده به زندان کهریزک فرستاده شوند، با آنکه زندان کهریزک گنجایش این تعداد از افراد را نداشت. قادر حبیب و جزئیات بیشتر در این مورد.
پارلمان ایران سارنوال سابق تهران را مسئول مرگ 3 تن از معترضان مخالف حکومت دانست که در ماه جولای در توقیف جان دادند. یک گزارش هیئت تحقیقاتی پارلمان ایران که روز یکشنبه انتشار یافت در آن آمده است که سعید مرتضوی با وجود نبود جای در زندان کهریزک به انتقال 147 تن از بازداشت شدگان به آنجا دستور داده بود. در گزارش گفته شده این زندانیان در یک اتاق با مساحت 70 متر مربع برای 4 روز بدون تهویه، غذا و تسهیلات صحی مناسب نگهداری شدند. در گزارش پارلمان این ادعای مرتضوی رد شده که سه تن از زندانیان محسن روح الامینی، محمد کامرانی و امیر جاویدفر در اثر بیماری مننجایتس درگذشتند. گفته شده این سه تن در اثر زیقی جای، حفظ الصحه ضعیف، تغذیه و تهویه نامناسب و حملات فیزیکی جان دادند. همچنین پذیرفته شده که این زندانیان مورد حمله قرار گرفتند. آنها در 9 جولای به دنبال انتخابات جنجال برانگیز ریاست جمهوری ایران در حال بازداشت شدند که تظاهرات در سرکهای تهران ادامه داشت. مرتضوی به حیث سارنوال عمومی تهران نقش عمده ای را در زمینه تحقیق زندانیان و محاکمه های دست جمعی اصلاح طلبان و معترضان ضد حکومت پس از انتخابات ریاست جمهوری بازی کرد. از آن به بعد او به حیث رئیس اداره مبارزه با قاچاق ایران تعیین گردید. کاظم جلیل یک سخنگوی هیئت تحقیقاتی پارلمان ایران گفت زندان کاهریزک مخصوص زندانیان خطرناک بود، مانند کسانی که به جرم قاچاق مواد مخدر محکوم شدند. کاهریزک در اواخر ماه جولای به دنبال مرگ زندانیان و ادعاهای تجاوز جنسی بر زندانیان که در جریان تظاهرات بازداشت شده بودند بعد از دستور آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران مسدود شد. در این گزارش که تازه انتشار یافته ادعای تجاوز جنسی بر زندانیان رد شده است. مهدی کروبی یکی از رهبران اصلاح طلب مخالف حکومت ایران ادعا کرده بود که برخی از معترضان در زندان کاهریزک مورد تجاوز جنسی قرار گرفته بودند. مخالفین حکومت ایران ادعا دارند که حداقل 80 تن از معترضان در جریان سرکوب تظاهرات پس از انتخابات ریاست جمهوری توسط حکومت کشته شدند، اما مقامات میگویند کمتر از 40 تن در این خشونت‌ها کشته شدند. رئیس پلیس ایران در ماه آگوست پذیرفت که با بعضی از معترضان در زندان کاهریزک بدرفتاری صورت گرفته است. پس از چند ماه در دسامبر مقامات پذیرفتند که 3 تن در نتیجه بدرفتاری در زندان کاهریزک جان دادند.
مطلب بود از تحولات اخیر ایران. ساعت نزدیک به 7 شام به وقت کابل است. از همراهیتان در برنامه های امروز رادیو آزادی تشکر. نشرات ما حالا به پایان میرسد و فردا ساعت 7 صبح دوباره با شما خواهیم بود. حالا اوقات خوش برایتان خواهیم. در پناه عزت متعال باشید.